سلامونه ستړي مشي د حایل دا اونۍ بحث مو د اسرائیل او ایران ترمن جګړه ته ځانګړې کړې ده. ترنو لیدونکو د اپریل په لومړۍ نیټه اسرائیل په سوریا کې د ایران د قنصلګری اړوند یو ودانۍ وویشته چې د ایران د قدس واکونو یو جګپوړی قومندان محمد رضا زاهدي او و نور منصبداران پکې وژل شو. ایران په ځواب کې د اکشن بی پښپ پر اسرائیل د سلګونو ډرونونو او توغندیو بریدو کچ اکثریت یې په هوا کې دفع شوی دی. دا اول ځل دی چې اسرائیل او ایران مخامخ جګړه کې مخامخیږي. عواقب به څه وي؟ د منځني ختیځ وضعیت به څه ډول بدل شي؟ له دې وروسته څه کیږي او پر افغانستان به یې احتمالي اغیزې څه وي؟ د دې او نورو مهمو پوښتنو دپاره مونږه د افغانستان د نجات دپاره د ملي مقاومت جبهې غړي حسین علي یاسا صاحب او د سیاسي علومو استاد او تر څنګ د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل سپتمبر بلنه اور کړی دا دوړو ملمنو ته ستړي مشویم پروگرام ته په خیر راغللې. یاسا صاحب اجازه راکړه اوله پښتنه و تاسو سره ماتره کو چې تاسو تر ډیره پوری د افغانستان د نجات د پاره لوی مقاومت جبهه کې غړیتوب لري او تقریبا ویاندې ماستي د ایران او اسرائیل د غروان وضعیت څه حالت کې د اوس وخت تاسو په باور او تاسو د ملګرو په نظر فکر کوي چې اسرائیل په ایران به متقابل بریدو کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لوبړی استاسو په خدمت کې استاسو ټولو لیدونکو په خدمت کې سلام از کوم.
وعلیکم السلام.
دوی من خدمت شما شوه د دې رابطه کې هنوز فکر میکنم آثاری که دیده میشه احتمال داره، چیزی 100% قابل پیش بینی نیست، منتها احتمال داره که امی قضایا در این مرحله در این جای شاید تمام شوه، چون که دو طرف دیده شد که اون طرف ایرانی هم گفت ما دیگه قصد نداریم و این طرف گرچه اسرائیل گفته که ما انتقام از این میگریم، البته محدوده هوایی فضایی خود باز کرده و فکر میکنم طرفدارای اسرائیل که اونا در این مرحله هم از اسرائیل بسیار قاطعانه دفاع کردن زیاد طرفداری گسترش جنگ نیستن.
میاخیل صاحب تاسو تم ستړي مشویم، یو اندېښنه چې بل ډیره په رسنیو کې ماتره ده هغه دا ده چې آیا امریکا یا بل نړیوال قدرت په د اسرائیل یا ایران په پلوي باندې په دغه روان جنگ کې دخیل شي که نه شي؟ ستاسو نظر په دې اړه باندې څه ده؟
سلام دې ورسی تاسو ته استاذ قدرمن ملما اولیدونکو ته. د ایران او د اسرائیل یا په منطقه کې د جګړې که نیابتی جګړې دي او که مستقیم سره مخامخ کېږي دا نوې خبره نه ده، بلکې د کلونو کلونو دا جګړې روانې دي. او طبیعي خبره ده چې کله جګړه د دوو متخاصمو ډلو ترمنځ وي هغه خپل طرفداران او مخالفین لري، نو په دې خاطر باندې ډېر داسې وختونه کېږي چې هغه دوستان به بعضې ملکونو چې هغه د جنګ سره موافق هم نه وي هغه جنګ ته کشی. د بلګې په توګه اسرائیل کوشش کوي چې د امریکا مستقیمه د ایران سره یعنی په تصادم کې واچي او امریکا کوشش کوي چې دا جنگ پراخه نشي. خو که چیرې جنگ پراخیږي نو بیا طبیعي خبره ده چې د هر خوا طرفدار به دی او بل تر شا ودریږي.
صحیح. زه لږ غواړم چې نور هم زموږ لیدونکو ته وضاحت وشي. یاسا صاحب کېدای شي تاسې اوله تبصره راکړئ، بیا به میاخیل صاحب هم عین پوښتنې ته جواب راکړي. موږ چې دا بحث د دې اونۍ دپاره اخیستی دی په دې وجه باندې دی چې په نن عصر کې په یویشتمه پیړۍ کې د موجوده پرمختګونو او ټکنالوژي په وجه کې ډېر ائتلافونه او زر مشارکتونه زر کېدلی شي، یعنې افهام و تفهیم سرعت سره دی، همدومره یې د اختلاف یا د عواقبو خرابو عواقبو ویره هم ډېره ماتره ده. که چیرته دا جنگ په دغه شکل شروع شي لکه کوم چې ایران په زر کیلومتر شاوخوا مساحت باندې په سلګونو ډرونونه د اسرائیل خاورې په سر باندې حریم ته ورولېګل چې برید پی وشي، چې څه دفع شو څه ولګېدل، او متقابل هم معلوم نه دی چې څه به کیږي که اسرائیل د دې په ځواب کې بل پوځي اقدام وکړي، دا د دې ټولې سیمې دپاره چې د ډېرې اوږدې مودې راهیسې د نیابتي جګړو په مرکز بدل شوی لکه سوریه عراق کې، په خپله د ایران ځینې سرحداتو کې د ترکیه زنی سرحداتو کې او په ټول مرکزی منځنۍ ختیځ کې چې داشته د دغه ایری د مخنیوي د پاره دا احتمالات غواړو ارزیابي کو چې څومره ممکن دی چې اسرائیل د دسی یو هدف ته پاره چې هغه تر ډیره پورې خپل جغرافیایي ساحې کنټرولي یا غواړي نورم ونیسي چې فلسطینیان ورته د اشغال ساحې وي یا ډیر متحدین د فلسطینیانو دا اشغالي سیمې ګڼي په شمول د ایران فکر کوي چې دا امدومره جدي مسله ده چې باید امدی کال کې تصفیه شي او کنه دا باید یوازې په امدی حدود ختم شي چې بس متقابل عکس العمل دی پوزینې نور که هر جنجال دی په ځمکه دی پاتې شي یا سپتاس په دې اړه څه نظر لري؟ آیا دا نه جنگ کول د دې ټولو شخړې چې د کلونو دوام کړي حل لاره ده فکر کوي؟
بنده فکر میکنم اول اگر شما جنگ نیابتی چیز هست یا همی گروه های نیابتی چی هست، اگر این بسیار مختصر سر از صحبت شد و یه که طرف سالیس میشه که یک طرف باشه، میشه چندین طرف باشه در جنگ، به طوری که بین دو طرف است، به طور مستقیم و غیر مستقیم طوری مداخله میکنه که به نفع
خیر یا صاحب خبرم په ګل بدل او بخ خیر غواړم لګي مشخص کم چې تاسو ته د خپل جواب توجی شي. حماس ډله چې اصلا د اکتوبر په 1 باندې د تیر کال په اسرائیل حمله وکړه، د ټول په دغه مرکزی شرقي میانا کې یا ختیځ منځنی ختیځ کې د جګړې سبب شو چې نن پکې ایران هم دخیل دی او حمله وکړه. فکر کوي چې حماس چې ډیر ملاتړ په ایران باندې یادیږي یا د حزب الله او هغه مستقیما د اسرائیل په ضد جنگيږي، فکر نه کوي چې دغه نیابتي د ډلې د دې سبب شولې چې په دې دوه هیوادونه یا دوه دولتونه جنگ کې مواجه کی؟
ما خدمت شما عرض بکنم که یکان دفعه میشه که گروه های غیر مستقیمی که اونا تفاهم بزرگتر داره و ضرور نیسته که میشه عناصر غیر دولتی گروه نیابتی گفته شد و خود اسرائیل هم یک دولت نیابتی است در واقع و یک طبیعی است که همینقدر توانمندی خود که فرانسه، انگلیس یا امریکا به خرج داد برای جلوگیری از موشک‌ها یا پهپادهای ایران میتونست که هزاران بم دیگه که همه روزه سر فلسطینیای مظلوم از طرف اسرائیل استفاده میشه یک چند جلو از اونا رو میگرفت. بنابراین طبیعی است که اسرائیل خودش یک دولت نیابتی است، در واقع یک ویسل استیت است به اصطلاح که بگیم، و طبیعی است وقتی که وضعیت او رقم باشه و اسرائیل وقتی که شما ببینین از 1948 تا به حال فقط یک سیاست غاصبانه داره و در حالت پیشروی است، از همه امکانات دولتی استفاده میکنه، او به نفع مردم نیست، به نفع بسیاری از کشورهای دیگه نیست که نفوذ و توسعه اسرائیل به نفع نمیدانند. یک چیز طبیعی است و از دو طرف این تلاشا جریان داره که او دوام از این یا گستریش از این جنگا طبیعی است که شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان اعلامیه داده او را به نفع منطقه نمیدانند.
میاخیل صاحب تاسم په دې اړه باندې ډیری ارزونې وکړلې په دې څو ورځو کې. یو اساسي پوښتنه زما هم دا وه په دې بحث جریان کې چې موږ برازو، ځکه چې د دولتونو مواجه کېل د نیابتي ډلو په وجه باندې ګڼل کیږي، د دې ټول جنگ چې په منځني ختیځ کې پیل شو د حماس مقاومت یا د حماس د ډلې بریدو چې د دې سبب شو چې ټوله غزه تقریبا په یو عام اصطلاح ویم چې جارو شوله او داسې په بل مخ باندې واړوله، ځکه چې ډیر خلک هغوی وژلي وو او انتقامي او ځوابیه جواب یې هغسې تمام شو. ورپسې دومره وغځېدله چې ایران هم پس ډیرو کلونو نه اول ځل د خپلو سرحدونو نه واوښتو او پوځي اقدام یې وکړو. دغه نیابتي ډلې واقعا دوی د یو دولت جوړولو یا د یو ملت جوړولو په خیال کې دي که دوی دې ته هڅول کېږي چې دغه دولتونه سره په جنګ واچوي او په جنګ اخته شي چې نور څوک ترې ګټه واخلي؟
اصلا نیابتي ډلې د نورو ملکونو لخوا د خپلو اهدافو لپاره استعمالیږي. د بلګې په توګه ایران، پاکستان، همدارنګه اسرائیل د دغه نیابتي ډلو نه استفاده کوي. تاسې ګورئ چې همدغه حماس اوله کې د اسرائیلو لخوا تقویه شو، دې د خاطره چې یاسر عرفات ضعیفه کړي او فلسطینیان ونشي کړی چې یو متحده جبهه یا حکومت یا دولت جوړ کړي. نو په دې خاطر باندې چې کله ګټې وي تر هغې پورې د هغو نه استفاده کوي، کله چې ګټې بیا په خطر کې واقع کیږي د هغې په ضد باندې اقدام کوي. تاسې پورې لکه افغانستان کې طالبان په اوله دوره کې چې راغلل ایران د دې مخالف و، طالبان په مقابل کې شمالي ټلوال سره مرسته کوله، د ایران ډیپلوماټان په مزار کې ووجل شول. اما دا ځل چې راغلي دي خپله ګټه په دې کې ګوري چې طالبان نه حمایت وکړي، نو په دې خاطر باندې د ستراتیژیکو اهدافو دپاره، ګټو دپاره دغه لوی ملکونه یا څوک چې زیات نفوذ لري په منطقه کې د دغه نیابتي ډلو نه استفاده کوي، تر هغه وخته پورې چې دوی په ګټه باندې وي. نو په دې خاطر باندې د دنیا یا د ملکونو هغه تګلاره سیاست د خپلو ګټو په اساس باندې، د خپل بقا په اساس باندې دی، نه د قومي مذهبي سمتي یا نورو مسایلو په اساس باندې. نو په دې خاطر باندې یعنی دغه اتحادونه سره بدلیږي را بدلیږي. دا جنگ د سم دی چې یوازې نیابتي ډلو شروع کړی دی، بلکې ایران تاسې کتل چې حزب الله فرزند د اسرائیلو سره په جنگ کې وو، د حوثی ملیشی دی هلته دا ځل اولین ځل لپاره دا وشو چې اسرائیلو مخکې په عراق کې هم د عراقي مرکزونه ایستلي وو، د قواوو د وخت صدام حسین موجود وو، په ایران کې څو ځلې خپلې حمله کړې دي، حتی د یو سیستمانه وجلې دي، دا وروسته حمله په سوریه کې وشوله. دا ځل ایران په دغه قوت کې دی چې یعنی دغه توغندي لري چې اسرائیل ته رسیږي. دا چې بیا د دې په مقابل کې څه کیږي، دا بیا وروسته مسله ده چې آیا ایران د دې قوت لري، یا د ایران متحدین، یا د ایران هغه کسان چې د ځکه دلته رقابتونه بیا د منطقې نه وځي، د مملکتانو دغه نه وځي، منطقوي کیږي او نړیوال کیږي. ځکه تاسې ولیل چې د روسیې به بیا څه عکس العمل وي، د ترکیې به څه عکس العمل وي، د امریکې به څه وي. نو په دې خاطر باندې دغه دنیا یا دغه غټ قوتونه کوشش کوي چې دغه جنگ پراخه نه شي. کیدای شي چې اسرائیل د خپل اهدافو په خاطر باندې، د خپلو ګټو په خاطر باندې حمله وکړي، ایران شاید مقابل کې بیا حمله وکړي. نو دا د دې د ملکونو د قوتونو لپاره ده. اما دغه نیابتي جګړې موږ تاسو په افغانستان کې ولیدلې چې ګروپونه د یعنی د څلور پنځوسو کالو کې استعمال شول، او دا ائتلافونه یا دغه سره تغیری. نو په دې خاطر باندې پر څو چې په سیمه کې او په منطقه کې د ګټو په حساب باندې یعنی د جنگ لپاره په مقابل کې د حکومت ولې یا د ګډ همکاري روحیه رامنځته نشي، دا نیابتي جګړې به روانې وي، او دا به پراخیږي، او البته د یو وخت د بل وخت نه پیشرفته کیږي، ځکه سلاګانې پیشرفته کیږي، تکتیکونه پیشرفته کیږي. نو عواقب به زیاتې. تاسو وګورئ نړیوال اول جنگ نه دویم جنگ زیات وینې پکې توی شولې، که دریم جنگ حتی په دغه سول جنگ کې هم ډېر تلفات د دنیا کې په ډېرو ځایونو کې ولیدل شو چې افغانستان په خپله د دې نیابتي جنگونو قرباني ده. اما غټو قوتونو د دې خاطر چې کچېرې دیو سره تصادم کوي، نو بیا تلفات او زیاتی، ځکه چې اتوبي سلاګان دي، نو په شپته سلاګان موجود دي. نو په دې خاطر باندې کوشش کوي چې دیو په خپل مخامخ نشي، اما خپل هغه سټلایټ حکومتونه یا ډلې دا غیونه استفاده وکړي، او هدف هم دا دی چې اخره کې ګټي دي. صحیح، په څه ته د خپل ګټو لپاره کار کوي.
صحیح. اوس خو تر ډیره پورې ظاهر اند څه ښکاری هم دی ونه کې تقریبا چې دواړه دولتونه د ایران او د اسرائیلو د تیار سي په حالت کې دي، او هیڅ ډول د سي او څه ندي ویل شوی چې د جنگ به ونه شي. ظاهرا اعلامیو کې دا د ایران حکومت خو ویلي وویل هم دا ونه چې نه غواړي تر دې زیات پوځي اقدام وکړي، او کچیرته د د په ګټو باندې په هر ځی کې اقدام وشونه دی به هم عکس العمل پوځي وخی. د امنیت شورا چې غونډه وکړه لام دا ونه یو تاکیدی ټینګار په دی وکړو چې کډواړه دولتونه د نورو پوځي اقداماتو نه لاس په سر شي. اما ستاسو د دواړو ملوانو په نظر باندې چې نیابتي ډلې یادېږي چې اصلي د جنگ عاملین ماغوي او چې دلته د حماس ډلې بریدونه وشلو، او یا نورې ډلې وي چې د دوی تحرکات د دې سبب شولو چې بل اخره دومره لوی جنگ ته خبره راوځي، یا اساس غواړم تاسو نه پښتنه وکم چې ایران تر دې مخکې چې کله په سوریه کې د داعش په ضد باندې جګړه وا او د بشر لسد د حکومت د ډنګیدلو هڅه کیدلې، په هغه وخت کې د فاطمین او د زینبیون په نوم باندې د دوو نیابتي ډلو نه استفاده وکړه، چې وروسته راپورونه راغلل چې په هغه کې ډیر شمیر افغانان هم جنگ ته لیږل شوي، او اجساد به بل اخره افغانستان ته راوړل. آیا دا ځلې خو به داسې ونه شي چې بیا د افغان کډوالو نه د دوی نه سوء استفاده وشي، او دوی د اسرائیل په ضد جنگ ته ولیږل شي غزه ته، یا مثلا په خپل اسرائیل ته، او بیا اجساد افغانستان ته راشي؟ په دې اړه باندې ستاسو اندېښنه یا نظر څه دی؟
گرچه در این مورد یک برنامه دیگه هم با شما داشتم، در اون وقت هم خدمت شما عرض کرده بودم که ما شورای مقاومت ملی این کار درست نمیدانه و این برنامه هیچ نوی پیوند نداره و کاری نادرستی است که از مهاجرین به طور یعنی که اونا به طور از اینکه رضایت نداشته باشه از اونا استفاده سوق قرار بگیرم. ما در اون رابطه معلومات اضافی نداریم. البته امیر میفهمیم که در جا جای دنیا مهاجرینی که زندگی میکنه قبلا هم اتالی سر و صدا برآمده که نه صرف افغانا بلکه از دیگه مردم هم در جنگای اوکراین پایز اونا دیده میشه و بسیار جای دیگه هم هست در سوریه در زمین اروپا که ما فعلا زندگی میکنیم هم بالای 10,000 نفر از کشورهای مختلف رفته بود در سوریه به کمک داعش. یک چیزی طبیعی است، جنگا که جنبه های ایدولوژیک پیدا کرد بالاخره این کارا صورت میگیره.
صحیح مننم. میخیل صاحب ستاسو نظرم په دې اخلم، تاسو څه نظر لري ځکه چې دا د افغانانو ډلې چې په پاکستان کې تاسو یاد کړلې یا اوس وخت کې ځنې ډلو کې شامل دي او یا مثلا د ایران د حکومت په ملاتړ باندې په سوریه کې یا عراق کې یا یمن کې و جنگول شلو، دا خطر اوس په دې وخت کې چې ایران نورم د یو ډول پوځي ائتلافونو مقابل کې واقع شوی دی او نورم منځوي حالت کې دی او د یو پوځي حالت سره ګیر دی، څومره به په افغانستان باندې تاثیر وکړي او د اغیزې به په افغان کډوالو چې میلیونونو په ایران کې اوسیږي د هغوی دپاره به څه اغیزې ولري؟
اول خو دا ده چې راپورونه چې کوم رارسېدلي دي واضح دي چې ایران اوس هم د افغانستان کې د فاطمینو په نوم باندې او د پاکستان د شیعګانو نه د زینبونو د لیوګانو دپاره جلب جذب لري او دا روان ده. دېونه استفاده کوي ځکه هر ملک څه چې په لاس کې لري که هغه سیاسي اقتصادي او نظامي قوتونه دي هغه ټول نه استفاده کوي. سره او افغانستان کې چیرې په افغانستان کې یو مشروع زمونږ د جمهوري غوښتنو خوځښت په چوکاټ کې او همدارنګه د سولې او ولسواکۍ د نهضت په چوکاټ کې زمونږ نظر دا ده چې که په افغانستان کې ثبات نه وي او یو مشروع قانونمند حکومت نه وي نو افغانستان او سیمه به د دې نیابتي جګړو مرکز وي او دا به د افغانانو لپاره نه خني وي. که چیرې افغانستان کې یو مشروع او قانونمند او ولسواک حکومت وي په هغه صورت افغانستان هیچا لپاره بیا ضرر نه دی او افغانستان کولی شي چې د ګاونډیانو سره په سیمه کې په سوله کې او په آرامۍ کې سره ژوند وکړي. نو په دې خاطر باندې افغانان د دغه جنګونو د نیابتي جنګونو قرباني وو او اوس هم دي او په راتلونکي به هم وي. نو خطر افغانستان لپاره د ټولو هیوادونو زیات دی چې موږ دلته اوس مختلف تروریستي یا افراطي ډلې لرو او هر یو کوشش کوي چې د افغانستان په نورو سیمو کې هم فعالیت وکړي. نو په دې خاطر باندې او یا استخدام شي د نور ملکونو لخوا په افغانستان کې نو دا په خپله یو نوې منګه قرباني دي جنگ یو او افغانستان به د دې قرباني وي.
یو عمومي لیدونکو د پاره یاد کو چې دا د منځنی ختیځ د شخړې په مجموع کې د اسرائیل او د فلسطین سره د جنجال او وروسته چې لکه یاساس صاحب چې ذکر کړ چې ایدیالوژي کاړه کله واغستو نو نور نیابتي ډلې ور سره وصل شولې چې هغه د فلسطین د حقونو په دفاع باندې ډیر ودرېدل او تر ډیره پوری د غزي جنگ نورم داسې اسرائیل باندې انتقادونه ډیر کړل چې د امریکا د حکومت په شمول البته چې ملکی تلفات او مخنیوي پکې و کی زکه چې د حماس په نامه باندې چې کوم بمباردونه کول ډیر ملکی خلک پکې تلفات شو ده د امنیت شورا د غک پوری په اور باندې پورته شو. اوس په دې جریان کې چې کله اسرائیل باندې حمله وشول د ایران د خوانه تقریبا اکثریت د افغانستان سیاستوالو یعنی په خوانی جمهور رئیسانو ځنې احزاب او حتی د طالبانو موجوده حاکمیت چې سرپرست دي دوی په اسرائیل باندې د ایران د بریت د سملاتړ یا پلوی وکړله چې دای د ایران د ځانی دفاع یو مشروع حق وګڼو چې په اسرائیل باندې بریت وکړي. یاساس صاحب ستاسو د مقاومت ملي جبهه چې د افغانستان د نجات لپاره هڅه کوي په مجموع کې تاسو د غبرید څومره څنګه دا یعنی تاسو جبهه څوي په دې اړه باندې تاسو مخکې لږ ذکر کړی چې وی اعلامیه تاسو خبره کړې په دې اړه چې یو دوه ټکي ذکر کړی چې تاسو د مقاومت د مشانو هدف څه دی په دې کې او دې کې د افغانستان نجات په دې کې چې تاسو د ایران ملاتړ کوي کبه طرفه پاتې شي.
ببینید در این مورد خدمت شما بسیار مختصر عرض بکنیم که در این کلی قضایایی که فعلا جریان داره و که واقعا یک جریان بسیار وسیع غیر انسانی که در منطقه به نظیر بوده و بالای دو حدود 35,000 نفر که 70% از اون طفل و زن باشه و همه ایشان هم مسلمان باشه، واقعا شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان نمیتونه در مقابل از اون به تفاوت بشنه. اولا مور محکوم کرده بود و این جنگ آخرم با این که اسرائیل را دولت اسرائیل را تجاوزگری اصلی میدانه و اقدام ایران را جمهوری اسلامی ایران را تایید میکنه، منتها با وجود از اون طرفداری از این است که این مسئله باید که گسترش پیدا نکنه، برای امنیت جهانی خطر داره. بنان او مسئله واضح است که شورای مقاومت ملی از موضع جمهوری اسلامی دفاع کرده و اسرائیل را محکوم کرده، در عین زمان طرفدار دوام از قضیه هم نیسته.
مننه میاخیل صاحب، ستاسو نظر ما اخلم، ولی په دې اساس وخت کې چې جنگ ده او خصوصا اسرائیل چې ډیر لوی ابر قدرتونه د نړۍ د امریکا په شمول د غوی سره پوزی مرسته لري یا تعاملات لري ځنې او بشری مرسته د غزي سره هم کوي، فرانسا، برېټانیا نور هم تر څنګ ولاړ دي، ولی په دې وخت کې ټول افغان سیاسيونو د ایران د دریز پلوي وکړله چې دا برید د دوی مشروع حق کړي، ستاسو باور په دې اړه څه دی؟ آیا هم داسې کړی وی که بله طرحه یا نظریه موجوده وه؟
اصلا زه او زمونږ دوستان د جنگ مخالف دي، د نیابتي او جګړو مخالف دي، او نیابتي جګړې قربانیان ولس ده، خزی ده، ماشومان ده، او اغا قوتون چه والد یا اغا ملکون چه والد یا اغا ده ده قربانی کی ده. پده خاطر بانه من کل که طول نیابتی جگلی چه اغا کف افغانستان کی ده، کف سیمه کی ده، کف دنیا کی ده، ده غند و ده اغای حمایت نکو. البته ده اغا یو خبیصه حلقه شروع کی ده، یو وقتی یو سره مظلوم دی، بل وقت که بل سره ظالم دی، او اگه چوک چه اهداف لری اگه ترشا قلال ناس دی. نو منگ ده پاره ده مهمه ده، افغانستان ده پاره، افغانان ده پاره، زکر چه منگ ده غسیمه که امر قوت نیم چه ده دنیا معادلاتو تا تغییر ورکو. منگ باید ده خپل زان غم وکر چه پا ده جگرو که سنگ خکیل نشو. ده یو طرف او ده بل طرف باید پلوی اونو کو. من او تاسی گورو چه افغانستان دا چلیخ 50 کال دا ایران و پاکستان دا اهداف و قربانی ده، اگه و دا نیابتی دلی تقوی کولی پا افغانستان که استعمال اولی او دو حکومتون یا رژیمون سقوط وکه، او وسم دا افغانستان آینده معلومنده چه پا کم خوامانیزی. من دا پار دا مهمه ده چه زن طرف واقع نوکو، افغانستان دا نیابتی جهون وساتو دا جنگ میدان نشی، او افغانان په خپل منځو کې او د منطقه او دنیا سره په آرامۍ باندې ژوند وکړي، او دا هغه وخت کې راتلی شي چې په یو ملک کې یو قانونمن مشروع او ولسواکه نظام وي. تاسو ګورئ چې حاکمه ډله فرضاً ولې نیابتي ډله استفاده کیږي. اوس په ایران کې ګورئ یوه اخوندي ډله هلته حاکمه ده، هغه د ټول ایران نمایندګي نشي کولی، هلته مخالفتونه موجود دي. همدارنګه تاسو په خپله په اسرائیلو کې ګورئ چې ټول په یو فکر باندې نه دي، هلته هم اختلاف ته نظر موجود ده. تاسو ګورئ په فلسطینیانو کې په خپله دوه درې ډلې دي، خپل مشکلات هلته لري او د یو بل سره په یوه لاره باندې تللی نشي. تاسو عربان ګورئ چې دیو ټول د اسرائیل نه هغسې چې لازمه ده د فلسطینیانو نه حمایت نه کوي، ځکه چې هغې د خپلو ګټو لپاره هلته تصمیم نیسي، ځکه چې همدغه فلسطینیان چې په اردن کې وو چې هلته هغه د تور سپتمبر په نام باندې کومه جګړه هلته وشوله او فلسطینیان غوښتل چې د اردن پاچاهي ونیسي، هغې په مقابل کې جنګ وکړه او 15,000 کسان فلسطینیان هلته ووژل شول او دوی د اردن نه ویستل او لبنان طرف ته لاړو. نو دلته اختلافات دا دي چې هر څوک د خپلو ګټو لپاره کار کوي. نو موږ او افغانان هم باید د خپلو ګټو لپاره کار وکړو، هغه چې موږ د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره ګټور باید په هغې باندې فکر وکړو.
مننه. او داستاس خبره سم ده چې په سیمه کې خصوصا په اسرائیل کې چې مختلف اپوزیشن ګوند دي د اوسنی برحاله د صدر اعظم نتنیاهو د ګوند چې لیکوډ د په ضد باندې ځنی دریزونه لري چې د جنگ مخالفت اعلان کړي دي. د اسرائیل دفاع مانی خو د جنگ د شدت مخنیوي د پاره غوښتنه لري. ترڅنګ په خپل فلسطینیانو ترمنځ کې د حماس ډله چې و پوزي ډله میادیږي مقابل کې د الفتح ګوند چې د محمود عباس د فلسطینی اداري ریاست په غاړه ده هغه د جنگ د تاریخ نه غواړي اغواړي چې د تفاهم د لارې نو د خبرو اصول یې زلار د اسرائیل سره غوړه کی او وی چې مونږ ټول د دې جغرافي اوسیدونکو په نامه باندې باید به د جنگ خپل مشکل حل کو. اما پښتنه یا اساس تاسو نه غواړم وکم چې اوس خو د جنگ حالات دې د کې شک نشته ده برحال تعقیب او نیونه او وژنې او بریدونه لا هم زی زیشته. تاسو باور څه ده چې ایران په دې وخت کې څه باید وکړي؟ څه ورته پکار دي چې د سیمې ثبات د ساتلو لپاره خصوصا خصوصا د گاونډیو لکه افغانستان چې ورسره ډیر وصل ده چې دلته جګړې ونه غزيږي ایران ته څه کول پکار دي په دې وخت کې تاسو په نظر؟
ببینین ایران چی کار میکنه با چی باید بکنه احتمال داره که ما در جایگاه قرار نداشته باشیم که دقیق باید که برای زنا بگویم که چی کار بکنه. ما در افغانستان جایی که مسئله افغانستان است حکومت طالبان را یک حکومت نامشروع و سلطه زنا را سلطه میدانیم که هیچ بود انسانی نداره. او یک طرف از یکی با طالبا کدام کشور چی یک تعاملی داره و در رابطه با مسائل بزرگ دیگه جهان که است، چون که بحث ما و شما بیشتر متمرکز سر مسئله اسرائیل و فلسطینیا بود، اگر مسئله را اول تعقیب بکنیم اسرائیلیا درست است که اگر حماس گفته شود که یک گروهی غیر مسئول نظامی است یا تا اگر یک گروه تروریست هم گفته شود از او طرف اسرائیل یک عضو ملل متحد است، اگر اونا باعث یک گروه غیر دولتی یا نان استیت اکثر کار میکنه و باز کارها را انجام میده، او طرف یک دولت مثل یک گروه تروریستی وری عمل میکنه و عکس‌العمل بسیار غیر متناسب در مقابل مردم نشان میده که اکثریت شهدا و کسایی که آسیب دیده هم کسانی هستند که هیچ ربط ندارن مستقیم به می جنگ. خب اینالی خطبی است، تنها ایران نیست. شما اگر ببینین بسیاری از کشورها وقتی که در سازمان ملل متحد، وقتی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مثلا مطرح میشه، او تقریبا اکثریت دنیا اسرائیل را محکوم میکنه و میخواهیم اگر جنگ آتش بس شوه، جنگ نشوه، در رای مسالمت آمیز شوه. او تنها مسئله ایران نیست، مسئله پاکستان نیست، مسئله افغانستان تا نیست. خب بالاخره یک رویکرد حسفی است که از سوی اسرائیل جریان داره که او در حدی بسیار خطرناک داخل شده، یعنی حسفی فیزیکی که تیپل را نمی بینه، زن را نمی بینه، کسایی که در جنگ مستقیم دخیل یا غیر مستقیم هیچ کس را نمی بینه، از یک طرف درو که در میره کشتار جریان داره.
دا انتقاد شدید پری دی که شک نشته ده چه تاسب خبرونو که آوری چه در امریکا حکومت او دیر و نور و معتبر حکومتونو پا دملگر و ملتونو پا گدون پا اسرائیل دا انتقاد کرده ده چه ده غصی یو زورور اقدام نا پا ملکی ساهو که جلوگیری و کی پار صورت سر از منگه یو چلویق سانیشتا میخیل سب که لند زواب را که ایرات ده طالبان و حکومت ده پاره چه پا کار دی پا دی وقت که چه ده افغانستان ده نجات ده پاره و جغورن ده پاره و مسونیت ده پاره چه وکی دی وقت که عجل؟
هر ما خو مخیارز بکنی چه هر جنگ چه پاقیه که ملکان وجلتی خلق وجلتی اقا ده غندلو ده که اسرائیل ده که بلد دنیا ده که خپل په افغانستان کې طالبان یې کوي چې ملکی کسان ته ضرر رسیږي او دیو دا کوم جنګونه چې کړي وو موږ لپاره یو ځانې لار بله نشته دی چې موږ باید په دغه جنګونو کې ځان ښکېل نه کړو. په افغانستان کې د یو مشروع قانونمند او ولسواکه نظام د راتګ لپاره ټول باید سره یو ځای شي، دې کې هیڅ څوک پاید نه شي، حتی طالبان هم باید دغه نظام جز وي. نو په دې خاطر باندې موږ په افغانستان کې چې داسې نه وي، افغانستان بیا داخلي جنګونو ته ځي او دغه دلته یو انحصار او خپلواکي
مننه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میخیل صاحب او د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې غړی او ویان ډاکټر یاسا صاحب، ستاسو د دواړو د حضور نه ډیره ډیره مننه. کوم کوره مدان چې په دې بحث کې ګډون وکړو او د لیدونکو د حوصلې نه ډیره مننه چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د شخړې په باره کې زموږ پروګرام ولیدو او واورېدو. هیله ده دوستانو سره شریک کړئ. تر بلې اونۍ هم پخته سپارم.
د 2023 کال د پیل نو لسمنټه ده د دیشت اخوخ پرون ته خرغلاست په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید فیزیم
و ما فرخنده پیمانی هستم. در برنامه این هفته تنش ها میان ایران و اسرائیل و تأثیرات آن بر منطقه و اقدامات طالبان در خصوص محدود ساختن نشرات رسانه ها در افغانستان را با مهمانان برنامه به بس میگیریم. اما نخست توجه کنید بر چند خبر مهم.
په متحده ایالاتو کې رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي امریکا پر ایران د اسرائیل د برید په اړه لوړاندې خبر ترلاسه کړی وو، خو د دغه عملیاتو ملاتړ یې نه دی کړی او نه یې په عملي کولو کې کوم رول لوبولی دی. سی این این تلویزیون د یو امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې اسرائیل واشنگټن ته د برید د مخه خبر ورکړی وو. مختلفو شبکو د چارواکو په حواله ویلي چې برید په ایران کې دننه شوی او سی این این د یو چارواکي په حواله ویلي چې هدف اټومي تاسیسات نه وو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جمعې په ورځ وویل چې متحده ایالات په ایران کې د اسرائیل د بی پلوټ الوتکې په ښکاره برید کې په هیڅ ډول ښکېل نه وو، خو نوموړي د هغو ادعاو په اړه چې اسرائیلو له مخکې متحده ایالات ته د برید په اړه خبر ورکړی وو څه ونه ویل.
متحده ایالات په هیڅ ډول په دوغو یرغلیزو عملیاتو کې ښکیل نه دي. موږ په هغه څه چې وو صنعتي هیوادونو تمرکز کړی تمرکز کوو. دا زموږ په بیان او په خبرو کې هم منعکس کیږي. موږ د کړکېچ د کمولو لپاره او د هر ډول احتمالي شخړې د مخنیوي په موخه کار کوو.
در این حال سیاوش میهندوست، یک فرمانده ارشد اردوی ایران در اصفهان، امروز جمعه تایید کرد که سیستم دفاع هوایی این کشور بر سمت یک هدف به گفته وی مزنون در آسمان شهر اصفهان شلیک کرده است.
که امروز صبح در اصفهان شنیده شد انفجار نبود، شلیک سامانه های قدرتمند پدافند هوایی به شیء مشکوکی بود که هیچ گونه خسارت یا حادثه ای رو در پی نداشت و نیروی پدافند هوایی و کارکنان غیورشون با آمادگی و قدرت کامل آماده هر گونه برخورد با دشمنی که سوء نیتی به سرزمین و آسمان ایران اسلامی رو داشته باشند دارند.
چه این حمله بکنه چه اون حمله بکنه ما قبول نداریم. راضی به کشتن مردم چه اسرائیلی باشه چه ایرانی باشه چه غزه‌ای باشه، راضی به کشتن مردم نیستیم.
خبرگزاری فرانس پرس پس از صدای انفجارها با استناد خبرگزاری تسنیم ایران گزارش داده است که تاسیسات هسته‌ای شهر اصفهان کاملا امن است. در همین حال نظامیان اسرائیل به خبرگزاری فرانس پرس در مورد انفجارها در ولایت اصفهان ایران ابراز نظر نکردند.
بلخوا د ماشومان د ساتنې کمیټې یا سیف د چلډرن لخوا د یوې شوې سروې موندنې ښایي چې په تیرو څه باندې اووه میاشتو کې له پاکستان څخه افغانستان ته نږدې 250,000 افغان ماشومان تش لاس ستانه شوي چې په بیړني ډول د خوړو او سرپناه په ګډون زده کړو ته لاسرسی ته اړتیا لري. د دغې سروې موندنې ښایي چې دغو ستنو شویو کډوالو ماشومانو 15% چې په پاکستان کې په ښوونځیو کې زده کړې کولې اوس په افغانستان کې په ښوونځیو کې نه دي شامل شوي. په دې سروې کې ویل شوي اکثره 15% مرکز شویو سروې کوونکو ته ویلي چې دوی په ښوونځیو کې د شاملېدو او ثبت لپاره د اړتیا وړ اسناد نه لري. په دې سروې کې دا نه دي ویل شوي چې دغو ماشومانو څخه چې په سروې کې پوښتل شوي څومره نجونې وي. د طالبان حکومت د لومړی دورې پورته دوره کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې دي.
میلیون ها هندی امروز جمعه جهت شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور به پای صندوق های رای رفتند. این انتخابات 6 هفته ادامه خواهد یافت. اسوسییتد پرس گزارش می دهد که این انتخابات در واقع یک همه‌پرسی یا رفراندوم در مورد نارندرا مودی صدر اعظم هند است که از سیاست های ملی گرای هند دفاع می کند و به دنبال پیروزی برای سومین دور در هند می باشد. رای دهندگان ساعت‌ها قبل از آغاز وقت مشخص رای‌دهی در مناطق مختلف صف کشیدند و منتظر رای دادن بودند. گفته می‌شود که نزدیک به 970 میلیون رای دهنده 543 نماینده را برای 5 سال در این انتخابات که تا اول ماه جون ادامه دارد برای مجلس سفلای پارلمان هند انتخاب خواهند کرد. این انتخابات در تاریخ هند از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که اگر مودی در آن برنده شود، دومین رهبر هند پس از جواهر لال نهرو خواهد بود که برای سومین بار پای هم در قدرت باقی میماند.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
پر ایران د اسرائیلو د توغندیو ځوابي برید او په سیمه کې د روان کارکیج پاړه د خبرونې له میلمه د ریپراسکا پوهنتون د افغانستان د څېړنیز مرکز مشر شیرجان احمدزی سره بحث کوو.
آقای احمدزی، خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلام باشید.
احمدزی صاحب، سره لدی چې پر اسرائیل فشار راوړل شوی او چې پر ایران برید ونه کړي، سره لدی چې ایران رضوی خو امریکایي چارواکو پر ایران د اسرائیل توغندیو د برید خبر ورکړی دی، په سر کې پاره ستاسو نظر یا خبرګون اورو؟
ارمان صاحب، زه فکر کوم دا برید متوقع و ځکه اسرائیلو کې نتنیاهو داخلی فشار سره مخامخ و چې باید ایران د حملو په ځواب کې یو اقدام وکړي. هغه که هر رنګ اقدام، باید ځان وښایي چې دوی د دې توانایي لري چې ایران باندې بیرته حملې کوي شي، که هغه وړوکي حمله وي لکه چې د اوسنۍ حملې وښیاله او یا لوی حمله وي. د دوی د داخلي سیاست یو ضرورت ګڼل کېده چې دوی ځان وښایي چې دوی کولی شي د هر رنګ حملې چې په دوی کېږي ځواب ووایي. همدغه راز ایران هم د داخلي سیاست له وجې نه فشار پچو د دې په سفارت باندې چې په سوریه کې حمله شوې دغه په ځواب کې په اسرائیل باندې چې ورځو مخکې حمله کړې و. نو دا د داخلي سیاسي فشارونو یو لامل دی چې دوی دغه سي خپل سرونه د بهر په بل هیواد باندې حمله کوي.
بله، خب آقای احمدزی، کشیدگی ها میان اسرائیل و ایران چقدر به نظر شما جدی است و فکر میکنین که روند این حملات بر یکدیگر در آینده ادامه پیدا بکنه؟
منطقی خاورمیانه بر تمام جهان بسیار مهم است. هر حادثه و یا حادثه امنیتی که رخ میده اثراتش بر اقتصاد و اوضاع سیاسی جهان بسیار اهمیت زیاد دارند. وقتی که دلیل ما میبینیم اهمیت هر انکشاف و هر کار که در خاورمیانه میشه بین ایران و یا اسرائیل و یا کشورهای دیگر در منطقه صورت میگیره، مهم ببینیم که چرا میشه و اثرات قسمی که شما گفتن به چه سطح میباشه. و تمام کشورهای جهان بالخصوص کشورهای بزرگ جهان مثل امریکا، چین و روسیه نمیخواین که تنازع و منازعات خاورمیانه وسط یابه، چون که اهداف و منافع تمام کشورهای جهان در اوج است و نمیخواین که او به خطر مواجه شود. و همیشه چون از اسرائیل باشه و یا از ایران باشن، تمامشان خواهش کردن که جنگ وسیتر نسازن و در این دلیل است که امریکا در این حمله که اسرائیل بر امریکا بر ایران کرده هیچ گونه حمایت نکرده و همیشه تاکید کرده که ما تنها بر دفاع بر اسرائیل همکار هستیم، نه بر حملات از طرف اسرائیل به کشورهای دیگر.
اما زه سره له دې ټولو اندېښنو او مسایل چې تاسو اوس مطرح کړل، د سیمې هیوادونو ته د نخاتو د پراخېدو ویرې څومره شته؟ سره دې چې ایران هم کله وایي موږ په اصطلاح بیا برید نه کوو، اسرائیل هم داسې تازه څه نه ویلي، خو دفتن د برید لکه تاسو چې ویل متوقع و خو وی کړ، د سیمې ته د وضعیت یا د خرابېدو ویرې څومره شته؟
ویری همیشه است دا د هیوادونو د حکومتونو د خواوی او یا د وړو ډلګي له خواوی ځکه وسیمه کې نه یوازې هیوادونه فعال دي په خپل دفاع او حملاتو کې بلکې وړي او لوی ډلګي هم فعال دي چې کېدای شي د لوی جنگ لامل شي نو دوی همیشه کوشش کوي چې د هغو وړو ډلګي او یا د هغو غیر عقلانه پریکړو د رهبرانو لخوا دغوی مخنیوي وکړي ځکه که پام وکړئ ولسمشر بایدن په خپل بیان کې یو څه مخکې اسرائیل ته ویل چې موږ ساسو هر راز دفاع لپاره آماده یو او تیر حمله کې دا وخیلا لیکن که تاسو په بل هیواد حمله کوي هغه کې موږ سره هم د سر نه دریږو نو دا په دې معنا ده چې نړۍ په دې پوه ده چې نړۍ د بلې لوی جګړې لپاره وخت او یا اشتها نه لري په دې معنا چې د جګړې تاوان دومره زیات دی چې لیدل کېږي اوکراین یا نور جګړې شي په سیمه کې د هغه د وجنه هیڅ هیواد نه غواړي دغه جګړه یو پراخ شي او یا لوی هیوادونه هم کې داخل شي ځکه د دې اثرات به امکان لري د امکان لري خبره ده دریم نړیوال جنگ وندي شي ځکه ګوره سیمو کې هیوادونه لوی هیوادونه سره چې یو بل طرفداري کوي لکه ایران او چین د ایران طرفدار دي روسیا او چین د ایران طرفدار دي امریکا او غرب بیا د اسرائیل طرفداري کوي نو دوی هیڅ کله نه غواړي لالو هیوادونه په داسې جګړې کې چې د وړو کې هیواد خوانه پیل کیږي هغه کې داخل وسی
آقای احمدزاده با توجه به صحبت های شما که گفتین ایالات متحده امریکا و دیگر کشورهای بزرگ خواهان کشیدگی بیشتر و یا ادامه کشیدگی ها در این کشورها نیستند به نظر شما چقدر این کشورها میتونن که در قسمت حلی کشیدگی ها و یا مناقشه بین ایران و اسرائیل کمک بکنن تا این زودتر حل شوه؟
راه زیاد است اگر ببینیم اصل موضوعی که سبب شد این جنگ به این سطح فعلی گسترش یا به موضوع فلسطین است اسرائیل تمام ابزار از دست خود داره که جنگ خاتمه بیاره و به شکلی که جهان از پیشان میخواید که جنگ فلسطین و ظلمهایی که سر فلسطینی ها میشه او را خاتمه بیاره یا به کشورهای دیگر مجبور نیستن که اضافه تر از این عکس‌العمل نشان بده اسرائیل و ایران هر دویشان دروازشان پوره است که جنگ بزرگتر نسازه بلکه ختم کنند اینکه واضحه دلیل عمده تنش های اسرائیل و ایران مشکل فلسطینی ها است و جهانیان هم میدانن که راه های دیگه وجود دارن بدون از اینکه سیاست های داخلی هر دو کشور ببینیم راه های دیگه وجود داره که معضله گونه 75 ساله فلسطین وسط بین المللی و شکل دو کشور همجوار حل شده
بله بله احمد زیسی سن ده حل لارش تاره که دقیقه تم اشاره اوکی
اول خو ده حل لار داده چه حقا پس پیشتم لسیزه که چه ملگور ملتون خوانه ده اسرائیل و ده فلسطین سرحدات تین شوی دی حقا تا درنوی وشی و حقا نړیوال قوانین چې دوه هیوادونو بلکې نړۍ منلې دي هغه په سیمه کې عملي شي د فلسطینانو حق باید خوندي شي هغوی ته حق ورشي ورکړل شي هغوی د مغزګي خلق دي نه دا چې بل ځای نه راول شي دي نو دا د دوه همجوار هیوادونو په شکل باندې دوه مستقلو هیوادونو په شکل باندې کولای شي ژوندو کې او سیمه کې د زړه جګړه تقریبا پنځه کال یا زیات کیږي روانه ده خاتمه وي خو د سینه کاری چې د اسرائیلو کې اوسنۍ حکومت ته آماده اوسی چاغه وادي نړیوال شفافه کړی دی هغه ومه ځکه اوس هم یو تونګرای حکومت په اسرائیل کې حاکم دی چاغه یو ائتلافي حکومت دی خپل ذات کې ضعیف حکومت دی نتنه هی مشر کې کې دی شي د بیسوباتي سره مخامخ اوس هم اسرائیل کې د خلاف مظاهری کوي نو دوی د خپل سیاسي د بقا لپاره کې دی شي دغه لار ته د په دغه لار لانی شي خو په پای کې هم تاوان هم اسرائیل ته رسیږي او ډیر زیات تاوان فلسطین ته رسیږي چې تیر شپږ میاشتې تقریبا ډیر زر معصوم فلسطینیان وژل شوی دي
د اسرائیل او ایران په دې منطقه کې د نور هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترڅنګ یو شمېر سیاسيونو پر اسرائیل او ایران بریټ مشروع دفاع غړنلې وای په دغه شان نازک وضعیت کې د افغانستان دریز باید څه ډول وي او دغه شان سرګندونی په افغانستان ته څه پایلې ولري
تاسو د طالبانو روسي دریز د ایران په اړه اشاره وکړه طالبان د ایران یو ملګری دله یا ملګری حکومت بلکې هغه کېدای شي د خپل سیاسي راوېتو لپاره د دوی د حملاتو د اسرائیل په خلاف د جواب حمایت کړی او په عمومي توګه په افغانستان کې د نننه ستونزې دومره زیاتې دي چې اول توجه باید د داخلي مشروعیت داخلي ستونزه ته وشي. سیدا نړۍ کې منګاړي کې لرو اول خلو ایستونه په افغانستان کې اوسه چې د طالبانو حکومت نړۍ کې هیڅ څوک هم نه پیژني، حتی ایرانیان هم په رسمیت نه پیژني. نو دا اول اولویت داوی چې افغانستان کې داخلي ستونزې څنګه منګا حل کو، اولویت باید دې ته ورکو چې زمنګ داخلي یواله څنګه وسی، نه دا چې په نړۍ نور ځای کې څه کیږي، یوکرین کې څه کیږي، نور ځای کې دې کې شک نشته. د مسلمان په توګه د هر مسلمان یا د هر بل انسان مرګ او درد باندې خوږی کو منګا اظهار باید وکړو، اما اولویت زمنګ داخلي موضوعات دي، نه دا چې نړیوال څه کوي. اولویت افغانستان دی، د افغانستان بقا ده، د افغانستان ګټې دي.
بله خوب آقای احمدزاده، در همچو مواقع چی بیشتر نگران کننده است در این وضعیت؟ اگر جلاوازی گرفته نشه چی پیامدهای خطرناک را میتونه داشته باشه؟
پیامدهای بزرگ داشته باشه. وضعیت سیاسی خاورمیانه بالخصوص منابع تیل و نفت که در منطقه است شاید اثرات منفی عمیق و بزرگی را بر اقتصاد جهان داشته باشه. ما در دهه 70 دیدیم یک مشکل کوچکی بود که یک منازعه بزرگ و کمی مواد نفت جهان برپا ساخت. بالاتر از او امکان داره که کشورهای بزرگ برای حمایه کشورهای کوچک در خاورمیانه داخل جنگ شود و شاید زمینه یک منازعه بزرگتر جهانی صورت بگیره که هیچ کشور بزرگ جهان نمیخواهد صورت این واقع شود، چون که جهان یک قریه کوچک شده. بنابر معلومات گلوبالیزیشن و پروسه گلوبالیزیشن هر کس به هر کشور متکی است. اگر یک حادثه کوچکی در کنج جهان صورت بگیره که شهرهای دیگه ای از او آسیب پذیر میشن.
بله.
یک مشکل بزرگی که در خاورمیانه پیش میاد.
نمسکا پانتون که در افغانستان چرنیز مرکز مشهر شجان احمد زیاسب دیر زیاد مننه.
یک جان سپاس از وقتتان. اخیر حکومت طالبان مبنی بر تعلیق نشرات تلویزیون های بریا و نور انتقاد گروه های حامی رسانه ها را برانگیخته است. مرکز خبرنگاران افغانستان این اقدام طالبان را خلاف قانون و فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید آن را نقض آشکار آزادی بیان خواندند. اما طالبان گفتند که نشرات تلویزیون های بریا و نور به دلیل نادیده گرفتن ارزش های اسلامی و ملی مسدود شده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان تعلیق فعالیت تلویزیون های نور و بریا را از سوی حکومت طالبان خلاف قانون خواند و خواستار بازگشایی هرچی زودتر و بدون قید و شرط درهای این دو رسانه شد. این مرکز با نشر اعلامیه همچنان گفته که تعلیق فعالیت تلویزیون های نور و بریا نمایانگر اعمال محدودیت های بیشتر از سوی طالبان بر رسانه ها است.
در قانون رسانه های همگانی به اتباع کشور و احزاب سیاسی حق ایجاد رسانه داده شده است و افزون بران در قانون آمده است که رسانه ها در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزاد هستند و مسئولان نباید در کار آنها محدودیت خلق کرده و یا آنها را تهدید کنند.
عبدالله سلجوقی روزنامه‌نگار افغان میگوید که مسدود کردن نشرات تلویزیون های بریا و نور باور نداشتن طالبان را به اصل آزادی بیان نشان میدهد.
ما باید فراموش نکنیم که طالبان به صورت کل و بر از اساس و بنیان با رسانه‌های آزاد و فعالیت آزاد رسانه‌ای در افغانستان مشکل دارند و دو تا گزینه یا آلترناتیو پیش روی رسانه‌ها می‌مانند، یا اینکه تبدیل به بنگاه تبلیغاتی طالبان بشوند یا اینکه ناچار هستند که نشرات خود متوقف بکنند. به این دلیل من فکر می‌کنم که برخلاف تمامی موازین و قوانین موجود در افغانستان، طالبان به صورت سلیقه‌ای و مبتنی بر تفکر تهجری خود تصمیم گرفتن که رسانه ها را مسدود بسازن.
کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز گذشته از توقف فعالیت تلویزیون نور متعلق به حزب جمعیت اسلامی و تلویزیون بریا خبر داد و گفت که این دو رسانه به دلیل آنچه این کمیسیون رعایت نکردن ارزش‌های ملی و اسلامی و نادیده گرفتن توصیه و اخطارهای این کمیسیون خواند، مسدود شده است. اما حبیب الرحمن حکمتیار، پسر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان که تلویزیون بریا متعلق به او است، با نشر پیام در شبکه اجتماعی اکس این ادعای طالبان را رد کرد و گفت که بیشترین نشرات تلویزیون بریا محتوای دینی و اسلامی داشت. او با انتقاد تند از این اقدام طالبان گفته که نشرات تلویزیون بریا بر اساس ارزش‌های ملی و دینی استوار بود، نه ارزش‌های طالبانی. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید نیز با نشر اعلامیه اقدام اخیر طالبان را نقض آزادی بیان خوانده است.
این بار نخست نیست که طالبان فعالیت رسانه ها را در کشور متوقف می سازند. آنها در چندین نوبت به این کار توسل جسته و در به برخی از رسانه ها را در کشور بسته و نشراتش را متوقف ساختند. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید این اقدام کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلف رسانه ی طالبان را نقض آشکار آزادی بیان خوانده و آن را به ضرر رسانه ها می داند.
طالبان در بیش از 2.5 سال گذشته که بر افغانستان حاکم شدند، محدودیت‌های فراوانی را بر رسانه‌ها وضع کرده و فضای کار رسانه‌ای را تنگ و محدود کردند. در تازه‌ترین مورد، مرکز خبرنگاران افغانستان امروز گفت که طالبان عبیب الرحمن تأثیر، خبرنگار رادیو آزاد در غزنی را که 12 روز در بازداشتگاه استخبارات طالبان به سر می‌برد، به زندان این ولایت انتقال دادند. مرکز خبرنگاران افغانستان از ادامه بازداشت آقای تأثیر ابراز نگرانی جدی کرد و خواستار آزادی وی شد. میرویس رحمانی، صدای امریکا.
با افغانستان که دو خصوصی تلویزیونونو د تړل کېدو او پر رسنۍ او د محدودیتونو لګولو په اړه د افغانستان د خبرانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی سره خبرې وکړو.
آقای عبیدی، خیلی خوش آمدین به برنامه. با باور شما انگیزه مسدود کردن فعالیت شبکه های تلویزیونی نور و بریا توسط طالبان چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و به بینندگانتان. من فکر میکنم که انگیزه مسدود کردن فعالیت دو رسانه بیشتر سیاسی بوده. دلیلشان بسیار واضح است. دو هفته پیش وزارت عدلیه طالبان فعالیت تمام احزاب سیاسی در افغانستان غیر قانونی خواند و از تمام احزاب سیاسی در افغانستان فعلاً فعالستان خواهش کردن که بعد از این در افغانستان فعالیت نداشته باشند و نزد طالبان هیچ حزب سیاسی به گفته وزارت ثبت نیست و فعالیتشان غیر قانونی است. و هر دو رسانه ای را که شما نام بردین متعلق به دو حزب سیاسی در افغانستان است که من فکر میکنم بیشتر انگیزه شام انگیزه سیاسی بوده و نشرات غیر اسلامی را که طالبان وان میکنن، من فکر میکنم سر بهانه است به خاطر مسدود کردن هر دو رسانه.
باید سب دی ستونز تا پا کتوش تا سواتا اشاره و کلا طالبان وایی چی پا افغانستان که رسانه پا خپلواک توگا فعالیت لری خو لیدل که گی چی پا رسانه و محدودتون و رستر بلی زیادی گی ولی دا کار دوام پیدا کرد؟
زه فکر کنم چی طالبان قطعا د بیان پر آزاده باور نلری او ایواز ارزل چه د دوی دغه دریز باندې نیوکه کیږي. دوی وایي چې موږ بیان ازادۍ ته باورمند یو، تلویزیونونو کې او رسنیو کې انتقاد شته او موږ رسنۍ نه دي محدود کړي، خو برعکس د ټولو رسنیو پر خبرونو محدودیت وضع شته وای او د حاکم نظام د خلاف د ګټو پر خلاف هیڅ رسنۍ نشي کولای چې فعالیت وکی. دا په دې معنی ده چې یوازې په هغه مسایلو چې ډېر ټولنیز مسایل دي د انتقاد هغه ور خلاص دی او دوی بیا راضي هم هغه مثال ورکوي چې مثلا موږ رسانه آزاد پیخی دی خبر الان انتقاد کولی
چی پاکی چی که ولنده اشاره ورطه او که او بخیست از خبر می قطع لکه ولنده اشاره ورطه او که چی ده رسانه و ده نشرات و محتوى چطه چی تاسو تا ده منل ور نده؟
زه فکر کوم چې منګه کله چې وایو د بیان ازادي دا په دې معنی ده چې منګه رسنیو ته او د افغانستان ولس ته د هغه اطلاعات چې په ټولنه کې دي یا اطلاعات ته د لاسرسۍ حق ورکوو او د اطلاعاتو د لاسرسۍ حق په دې معنی چې دوی کومې خپرونې چې د افغانستان د مسایلو که سیاسي وي، اقتصادي وي، اجتماعي وي، فرهنګي وي، هره موضوع چې وي د هغې پکله خلک حق لري چې اطلاعات ترلاسه کړي.
خلو بعد اما دقیقا پر سیاسی مسائلو که مطلق محدودیت وضع شوی پر دیرو مثلا در طالبانو پر بحرانه آریکو در مثلا در دوی پر داخلی ستونزو در دوی در رهبرانو پر در واق پر ویش در دوی در رهبرانو در ریزونو پکلا رسانه قطعا خبرونی نیشه که اولایو اوان ترده چه در دوی در اغاز سیاسی در ریز پکلا دوی خبرونی نیشه چم دو که اولایو او کم کسان شه طالبانو پر خلاف دی ایز دول برنامه حتا در دوی کلپ او در دوی اغاز داخلی رسانوی که نشه که دا پده مونه ده چه مطلق محدودیت وضع شوی ده ایواز اغاز خبرونه چه در حاکم نظام ده گتو پا اساس چم تو کی گیام یام کپ پربل سلا و یو غ خبرونه چې د دوی د خوخه ور خبرونه دی هغه ته د فعالیت اجازه ستن ور خبرونه ته نشته مزیدت واده شو.
بله آقای عبیدی، در دو سال گذشته، البته بیشتر از دو سال گذشته که طالبان در افغانستان حاکم هستند، محدودیت ها بر رسانه ها بیشتر شده و افزایش پیدا کرده و بر اساس گزارش ها تقریبا 547 رسانه، 80 شبکه تلویزیونی و 137 شبکه رادیویی و 13 خبرگزاری از فعالیت خود باز ماندند. چی فکر میکنین این محدودیت ها تا چی زمان ادامه پیدا خواهد کرد؟
من فکر میکنم که خب طالبان تعریف واضحی از آزادی مطبوعات دارن، اونا همیشه بعض اسلامی را به اون پیوند میتن و به اون بهانه محدودیت وضع میکنن، در حالی که من فکر میکنم در یک جامعه اسلامی همیشه نشرات مطابق همون معیار و اساسات دینی تنظیم میشه و قطعا این رسانه رعایت میکنه. در 20 سال جمهوریت هم قطعا رعایت میشه. در موارد که تخطی میشه قانون است، محاکم است، کمیسیون تخطی های رسانه است به اون رسیدگی میکنن. باور ایدئولوژی طالب خلاف آزادی های فردی است، خلاف آزادی اجتماعی است، خلاف آزادی بیان است و من فکر میکنم تا زمان که طالب حاکم است این محدودیت ها باید دیره بپذیریم که سانسور شدید وجود خواهد داشت، سانسور شدید ادامه پیدا خواهد کرد و وضعیت به این شکل دوام خواهد پیدا کرد و تا زمان که طالب ها در دم سیاست کلی خود در قبال رسانه تغییر وارد نکنند، متاسفانه ما شما روز به روز شاهد
محدودیت بیشتر خواهد بود. خب، باید سعی در رسانه و در فعالیت لپاره کوم مشخص کرنلار شته که وینو بیاوالی در رسانه و پر فعالیتون و محدودیتونه لگول کیگی؟
خب مشکل داده چه اوست قانون نشته، قانون خود طول موارد تعریفوی
دو خواهی چه وارد... خانه قانون در رسانه و پا مقیب من عمل که روان ده اما قانون بندی عمل کیگی؟
او په خلو وای خو په عمل کې بیا دغه پر خلاف عمل کوي. تاسو مثلا خبرالان شو دوی نیسی او د طالبانو د استخبارات اداره یادم رو بالمعروف اداره چې خبران بل کوم دلیل بازداشته ای داد کوم د تعریف د قانون په کومه ماده کې راغلی چې تاسو امر بالمعروف اداره کولی شي خبریال ونیسي. بلته د تخطی کمیسیون شته، که چیرې رسنه یا خبریال تخطی کوي که تخطی کمیسیون هغه څیړي، نو امر بالمعروف صلاحیت لري، استخبارات صلاحیت لري. دوی په عمل کې هغه دولسیز یو کړنلارې جوړه کړې، دولس مادې لري، هم هغه یې رسنیو ته استولي، هغه یې ټولو رسنیو ته هغه دولس مادې کړنلارې استولي او دوی د هغه کړنلارې په اساس عمل کوي.
آقای عبیدی، بله، خب آیا کدام خبرنگار همین اکنون در نزد طالبان زندانی است یا محبوس است؟ میخوایم نگرانی شما را در مورد وضعیت خبرنگارا در افغانستان بدانیم. البته مختصر میشه، لطفا جواب بدین.
خب یک تعداد خبرنگارا متاسفانه تا هنوز هم نزد اداره استخبارات طالبان زندانی هستند و قطعا این نگران کننده است، چرا که خبرنگارا بدون کدام دلیل بازداشت میشن و این فضا را به حد تنگ ساخته که اکثریت خبرنگارایی که داخل افغانستان فعالیت میکنن ناگزیر هستن خود سانسوری کنن و در مواردی که بازداشت هم میشن، حتی من برتان یکی دو مثال میزنم، خبرنگارایی که داخل افغانستان بازداشت شدن ول کشور ترک کردن پاکستان هم اومدن، هنوز هم اعتراض دارن که مبادا به خانواده شان حتی به پاکستان به اینا دسترسی داشته باشن، اینا حتی حاضر نیستن در کمری رسانه حاضر شوند و حقایق را که در استخبارات طالبا یا چیزایی که با چشم دیدشان است او را بیان کنند. یعنی تا این حد اینا زیر فشار هستن که حتی حقایق تا زمانی که به کشورهای مثلا اروپا یا امریکا نبین حقایق بیان کردن هم بید.
در افغانستان خبران دمراتر سازمان مشر حامد عبیدی صاحب، دیر زیاد مننه.
یک جان سپاس از وقتتان. بیننده عزیز، قسمی که میبینیم برنامه 30 دقیقه هم در همین جا به پایان میرسه.
سلسله ملتیا دیر مننه تربیه.
نه 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 نه